د مخسن نه په جشوی احمد شبرم د ساجی رډو د دې سات د خبرونه دا وريدون کې هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا وی روان 2023 کال د بشري چارو شریکان هڅه کوي په 3.2 میلیارډ ډالر بودیجې سره په افغانستان کې 22.3 میلیونه وګړو ته مرستې ورسوي. د اوچا د افغانستان څنګه دا خبره نن په یو ټویټ کې کړې ده. افغانستان د نړۍ یو تر ټولو ناوړه بحران بللې چې په وینا یې د دې هیواد د وګړو 2/3 برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو مخکې روان کال په افغانستان کې د بشري چارو لپاره د 3.6 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې وه. د بی پولی خبریالانو ټولنې نن یو ځل بیا د افغاني الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د سمدسي خوش کېدو غوښتنه وکړه. د ټولنې په یو بیان کې ویل چې بهبودی د جنوري لومې را پدې خو پرته له شکارتوره د طالبانو په بند کې دی. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت وی د بهبودی روسیا محکمې ته راجه شوې ده، خو پر د رسنۍ فعالیت تور نه دی لګیدلې. بل لورته د بهبودی میرمن الکساندرا مصطفیا نن د خپل میړه د خلاصون لپاره په ټویټر کې یو کمپاین پیل کړ. د یو اتکلن برمتشوی ماشوم مړی د پروان په مرکز چاریکار کې وموندل شو. په پروان کې د طالبانو د امنیت قمندانی ویان محمد کامران زید ازادی رډو ته وویل چې امنیتي کسانو د مړی نن د چاریکار د بند برق په سیمه کې پیدا کړ. د نوموړي په وینا د ماشوم د دوو کورنیو ترمن د دشمنی له عمل اختطاف شوی وو. شاغلی زید زیاته کړه چې د دې پیشه په تړاو درې تنه د ویشز په ګډون تورن کسان نیول شوی دي. سریلانکا نن د درې ورځنۍ لوبو د لړۍ ورستي لوبه د نه وکټو په توپیر له افغانستان وګټله. افغانستان د سریلانکا لوبډلې ته د یو سلو ولس منډو هدف ټاکلی وو چې د ډلې په شپږم اوور کې د یو لوبغاړي په سوځېدو یو سلو شل منډي وکړي. د دې لوب لړۍ لومړۍ مسابقه افغانستان د شپږ وکټو په توپیر ګټلې وه، خو سریلانکا بیا دوی نوري مسابقې وګټلې. اوکراینی چارواکو په خرسون سیمه کې پولیسکونو زره کسانو لخپل اصلي ځایونو روسه لاغي بي ځای کړی چې د دنیپر پر سیند ودان د لوی بند نړیدو په نتیجه کې په سیند کې د اوبو کچا 2 متره لوړه شوې ده. پولیسکونو کسان په خپل کورونو کې د اوبو د بهیدو له امله ایثار پاتې دي او پولیسکونو څاروي وشل شوې دي. کیف او ماسکو د کاخوفکا د بند چې د شوروي په وخت کې د اوکراین د خرسون په جنوبي سیمه کې جوړ شوی وو د ویجاړولو پړه پر یو بل اچولې ده. جرمنی هوایي ځواکونو تمرینونو ته چې د ناټو په تاریخ کې تر ټولو لوی تمرینونه بل شوي تیارې نیسي. جرمنی او امریکایي چارواکو ویلي دغه ځواک له شوډلو یې هدف پر متحدینو او احتمالي دښمنانو لکه روسي د اغیزو شیندل دي. د هوایي مدافع په دغو تطبیقاتو کې به چې راتلونکي اونۍ پیلې شي لا سره پرسونل او د 15 وادونو 2.5 وته کې د ناټو پر یو غړي حمله ته ورته ونندره کې ګډ خبرګون ښکاره کړی. دغه تطبیقات مخکې لدی چې روسیا پر اوکراین يرغل وکړي ل 2013 کال رئیس پلان شوی وو. د روسیې يرغل ناټو تړون دې ته اړستلی چې پر قلمرو د احتمالي بریټ لپاره جدي تیاری ولري. اوس د رډو په منځني څپه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د بی پولی خبریالانو ټولنه د فرانسې ولاسل افغان مرتضی بهبودی د خوشکې دو سمدستي غوښتنه کوي. طالبان بیا وایي
د بهبودی موضوع رسنی ز نه و، اوسې موضوع محکمې ته تللی ده.
په دې خبرونه کې به وړاندې ده هم واوري
د پولیو په بشپړ لمنځ وړلو ته تمه پیدا کېدای شي.
د کونړ د مرکز اسداباد او د دې شهر د شاوخوا اوسیدونکو شکایت لري.
اگر می درې سخته او ماشی دي ماشومان په تکلیف دي، زنانه په تکلیف دي، پرستر بلې نه پوس ډیریږي، خلک ډیریږي، په برق سره نشته دي.
تر نه نه مو بجو ورسته د لوبول میدان خبرونه هم لرو.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغاني ول اصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمن الکساندرا مصطفی وای نن د جون په ومنېټه د طالبانو لبن څخه د بهبودی د خوشکولو لپاره په ټویټر کې کمپاین پیل کړ. پنځه میاشتې وړاندې په همدې ورځ مرتضی بهبودی د طالبانو لخوا ونیول شو. د بهبودی میرمن وای چې په 500 میاشتو کې یوازې یو لیک خپل میړه لخوا د سر سلی په مرسته تر لاسه کړی دی. طالبان څه وای جزئیات په دې راپور کې.
It has now been 5 months of completely excruciating pain. د افغانی الاصل فرانسوي خبريال مرتضى بهبودي ميرمن و الکساندرا مصطفی آزادی رو ته ویل چې نن د جون په ومنېټه د طالبانو لبان څخه د بهبودی د خوشی کولو لپاره ټویټری کمپاین پیل کړ. مرتضی بهبودی 15 میاشتې وړاندې د طالبانو لخوا ونیول شو. د نوموړي میرمن وایي په 15 میاشتو کې د خپل میړه لخوا یوازې یو لیک د سره سلی په مرسته ترلاسه کړی دی.
It has now been 5 months of complete
لدی دردون کران څخه 15 میاشتې تیریږي چې زه د خپل افغان الاصل فرانسوي میړه مرتضی بهبودی چې لا هم د خپل ژورنالیستیکي فعالیتونو له امله په افغانستان کې د طالبانو لخوا زنداني دی کړیږم. د خلاصون په تمه یم. د مرتضی هڅه دا و چې د هغو خلکو غږ پورته کړي چې په افغانستان او نړۍ کې د بیان د ازادۍ حق ترې اخیستل شوی او غوښتل یې چې د هغوی ملاتړ وکړي. اوس زما هیله دا ده چې موږ او تاسو د هغه غږ شو او زما یوازنۍ هیله دا ده چې مرتضی بیرته راشي.
تر دې وړاندې نوموړي امریکا غږ ته ویلي و چې میړه یې په زندان کې د لاس بند بنګړای ورته جوړ کړی و. د لیک سره د سره سلی په مرسته ترلاسه کړ. په خبره د بهبودی لیک او د لاس نښې ته ډېره خوشاله شوه. د افغانستان د ژورنالستانو د فدراسیون د مشرتابه پلاوی غړی ابوزار سارم سرپولی آزادی ورته ویل چې دوی هڅه کوي چې بهبودی خوشی شي، خو په خبره دوی ته ویل شوي چې په نوموړي باندې تور د رسنیز فعالیت له امله نه دی.
کوشش به یې داریم چې آقای بهبودی رها شي. همون ته
هڅه کوي چې بهبودی خوشی شي، خو خبره دا ده چې موږ ته ویل شوي چې په بهبودی باندې تور در رسنیز فعالیت لوجه نه دی. خپل څو ځله د تاتو فرهنګ وزیر ته ورغلم، خو چې موضوع رسنیز نه وي موږ د غک پورته کولو صلاحیت نه لرو.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو د څار رئیس عبدالحق همت هم امدا خبره کوي. خو نوموړي آزادی راډیو ته ویل چې د بهبودی دوسیه محکمې ته تللې ده.
د بهبودی موضوع رسنیز نه و، لاندې عمل اطلاعات فرهنګ وزارت مداخله و نه کړله. د نور ارګانونو اړوند وه، اوس یې موضوع محکمې ته تللې ده. محکمه چې فیصله وکړي هغه به ابلاغ شي.
خو ښاغلی همت دا ونه ویل چې نوموړی په کوم جرم نیول شوی دی. په مرتضی بهبودی سربیره د پوهنې د برخې فعال متي ولاوې سهم له دوو میاشتو زیاته موده کېږي چې د طالبانو په بند کې دی او ورته نامعلومه برخلیک لري. تازه وړمه ورځ په کابل کې انځورګر او شاعر حسیب الله احراری هم د طالبانو لخوا نیول شوی دی. مخکې تر دې د بېلابېلو برخو یو شمېر نور فعالان هم د طالبانو لخوا نیول شوي چې بیرته بیا خوشي شوي دي. خو د مرتضی بهبودی د قید موده تر ټولو اوږده شوه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د پولیو ناروغي تخنیکی مشورتي ډله یا ټي اي جي وي راتلونکي شپږ میاشتې به په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پروګرامونو په تاریخ کې تر ټولو مهمه دوره وي. د ډلې د قطر پلازمینه دوحه کې له څلور رسنۍ غونډې وروسته وویل دوی په زیانمنو سیمو کې ټولو ماشومانو ته د پولیو واکسین در رسولو لپاره په خپل ټول قوت تمرکز وکړي. جزئیات د امید زهیر مل پراپور کې.
داسې مهال چې روانه میاشت په افغانستان کې د پولیو څلورمه مثبته پیښه ثبت شوه، د پولیو اړوند تخنیکی مشورتي ډلې یا ټک په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځوړو په برخه کې د ګړندي تګلارې نقشه جوړه کړې ده. د پولیو د واکسینونو بشپړ تطبیق، د راتلونکو لپاره د اغیزمنو پروګرامونو عملي کول او عامه پوهاوی په افغانستان کې د ټک ډلې د ګړندي تګلارې برخه ده. گالف نیوز نن په یو راپور کې لیکلي په دوحه کې د څلور ورځنۍ ناسې پر مهال د دې ډلې لخوا د ګوزان ناروغۍ د خپرېدو په سیمو کې پراته خنډونه هم و ارزول شول او په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځوړو لپاره د وړاندیزونو په پلي کولو ټینګار وشو. په دې غونډه کې چې د جون له لومړۍ تر څلورمې منټې وشوه، د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف، د روغتیا نړیوال سازمان، تمویلونکو سازمانونو، د طالبانو د روغتیا وزارت او د نورو هیوادونو استاسو برخه لرله. گالف نیوز د سویلیا سیال لپاره د یونیسف د سیمه ایز دفتر د مشر نوال اسکینر له قوله لیکلي راتلونکي شپږ میاشتې به په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پروګرامونو په تاریخ کې تر ټولو مهمه دوره وي او دوی باید د یو شراکت پر بنسټ په زیانمنو سیمو کې ټولو ماشومانو ته د پولیو واکسین در رسولو لپاره په خپل ټول قوت تمرکز وکړي. په دې غونډه کې د ټاګ رئیس ژان مارک اولیو اوسنۍ وضعیت پیچلی بللی خو زیاته کړې ده لا هم فرصتونه شته او باید دوی خپل تمرکز له لاسه ورنه کړي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو لمنځوړو پروګرام د امریکا مسول سید کمال شاه چې د غونډه کې ګډون کړی و نن ازادي رادیو ته وویل دوی به د ټاګ ډلې سپارښتنې په خپله ډول عملي کړي.
تمه دا ده چې د دې کال تر پایه پورې ډېر زیات هڅه وسی او د کوم وایرس کوم سرکولیشن چې دی دا اوس دې مخه ونیول سی، بیا نور روان کال لپاره به د پولیو په بشپړ لمنځوړو تمه پیدا کېدای شي.
د پولیو اړوند تخنیکی مشورتي ډله یا ټګ په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځوړو په برخه کې د ګڼندې تګلارې نقشه داسې مهال جوړوي چې همداتي راوني. په ننګرهار کې د ګزارت څلورمه مثبته پیخه هم ثبت شوه، خو په پاکستان کې تر اوسه یو مثبته پیخه ثبت شوې ده. تیر کال په افغانستان کې د ګزارت یوازې دوه مثبته پیخه ثبت شوې، خو په پاکستان کې د مثبتو پیخو شمیر شلو ته رسیده. که څنګه په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې د ګزارت د مثبتو پیخو شمیر 9 و، خو په 2020 کال کې بیا د مثبتو پیخو شمیر 5500 ته زیات شو، چې د 2019 کال راهیسې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو ګزارت لا هم پکې په بشپړ ډول ختم شوی نه دی.
د ځینو راپورونو له مخې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارت ناروغي ټولو افغان ماشومانو ته نه رسیږي. علت یې څه دی؟ د طالبان حکومت د روغتیا وزارت د پولیو د ملي کمپاین د بیړني مرکز د مشر ډاکټر ولی شاه مومن نظر مو د دې راپورونو په ارتباط اخیسته.
زه د دې راپور سره بالکل موافق نه یم، ځکه یوازې موږ نه یو چې د اسلامي اماراتو د سیتمه وزارت افلې کوي، بلکې موږ سره تمویلونکي یا نړیوال صحي سازمانونه دي. دا یو نه دی چې په کې یونیسف ته تاسو د هغې سره معلومات کولای شئ، یا تاسو د کمپاین په وخت کې تاسو څوک لیږلی شئ چې په صحنه کې وګورئ چې څه تیریږي. همداسې موږ سره ڈبلیو ایچ او په دې کې ده، په دې کې د بی ایم جی ایف هغه چې دی دغه تمولونکي اداره ده، په دا کې د روټری والا شامل دي، په دا کې نور ګوي والا دي، په دا کې نور ادارې شامل دي، بلکې خپله تمویلونکي ادارې چې کوم ولایتونه دوی تمویلوي صحي پروګرام، نو هغه شامل دي. نو تاسو د مختلفو مرجونو باید پوښتنه وکړئ چې دا څنګه کمپاینونه کړي دي. دا چې یو کاس ته ورشي هغه د خلکو نظر دی، نه پوهېږم چې خلک د کور په کور د ماسک په ماسک یا د سټ سایټ په تعریف پوهېږي یا نه، دا بله موضوع ده. خو دا تاسو باید صحنې ته کاس ولیږئ، هلته دغه نمایندګان راغوړئ چې اچون کې ادمو هغه نه دي چې دوی موږ سره یو ټیم کې موږ سره دي. تاسو یې نه پوښتنه کولی شئ، دا راپور بالکل غلط دی.
ډاکټر صاحب، پرته د واکسین له تطبیق نوري هغه کومې جدي ستونزې دي چې د پولیو په وړاندې په افغانستان کې پرتی دي؟ ستاسو موندنې په دې برخه کې څه دي؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده، بلکې اصلي وجه دا ده موږ په 2022 کې 12 کمپاینونه په ختیځ کې وکړل، خو متاسفانه موږ ونه کولای شول چې موږ د وایرس په محیط کې ورکو، په اوبو کې ورکو. نو دا په دې معنا چې صرف واکسین د دې حل لاره نه ده، باید موږ نورې اړخونه هم په نظر کې ونیسو چې څنګه کولای شو چې دا ناروغي یا دا وایرس د منطقې نه مخه کړو. په هغه کې اول شی دا ده چې حاکمیت باید حکومت وینا ده چې په موږ په نورو مؤسساتو یا په تمینه په انجو یا په ډبلیو ایچ او یا په انسف کار کوو. د وخت حکومت حاکمیت او هغه ضرور دی چې الحمدلله چې په دې کې د افغانستان اسلامي امارات بیا څه تمه وزارت دې ته متحد دی چې غواړي چې دا ناروغي د افغانستان نه مخه شي. دویم شی چې غټه ستونزه موږ لپاره موجوده ده، هغه میل نیوټریشن، هغه ماشومان چې سوی تغذی دي کای ته موږ واکسین ورکو، د واکسین نشي کولای چې دغه د وجود مافیات دغه اندازې ته ورسوي چې د وایرس نه پاک پات شي. دویم شی چې موجود دی هلته حفظ الصحه یا د صفاو په نشتوالی دی. نو کچېرې صفاو به موجود نه وي، خصوصا په ټیکوټي ښه مثال دی، تاسو هلته کتلی شئ چې عمل انزال ته لاړم هغه کوم حالت کې چې دوی ژوند کوي، نو هغه د دې وایرس د مخنیوي لاره نه ده. نو دې ته موږ مخکې نړیوالو ته ویلي دي چې کچېرې دوی دې باندې کار ونه کړي، نو هیڅکله دا وایرس منځ نه ځي. دریم شی چې څلورم شی چې موجود دی هغه د روټین امیونایزیشن کوي کول دي. هغه واکسین چې د مور یا ماشوم ته د اول وخت نه تر پیدا کېدو ان تر 5 کالو په کېږي، دا موږ په کلینیکو کې واکسین ورکوو. سوپر چې موږ بنیادي صحي خدمات ښه نه شي، د خلکو لاسرسی صحي خدماتو ته موجود نه وي، موږ صرف په پولیو کمپاینونه تر سره کوو، نو هلته روټین کمزوری کېږي. نو دا شی د دې قابل نه دی چې موږ وایرس له منځه یوسو.
ډاکټر صاحب، په داسې حال کې چې په تېرې یوه میاشت کې څلورې مثبتې پیښې په افغانستان کې خصوصا د افغانستان په ختیځ کې ثبت شوې چې تاسو د دې مسلې شاهدان وي، فکر کوئ په دغه غونډه کې چې تاسو ګډون کړی و دلته چې شپږ میاشتې مهلت ټاکل شوی دی، دا مهلت کافي دی؟
متاسفانه چې اوس نه، مخکې مو ډېر ښه هغه درلوده چې چانس درلوده که چېرې مو محیطي سیمپل ورکړی وای، نو اوس 100% موږ دا ګرنټي کولای نه شو. د دغه خطر هر وخت موجود دی چې یو اوټ بریک رامنځته شي. او ښه خبره دا کې ده چې کوم ماشومانو کې دا واکسین ثبت شوی دي یا د پیښې مثبت شوی دي، دا ماشومان پل شوي نه دي. نو دا یو ښه علامه ده، ځکه دا موږ ښه مثال یې هندوستان ورکولای شو.
ډاکټر ولی شاه مومن.
Radio. راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اروپای ټولنې او د امریکا متحده ایالاتونو په سرپل کې د افغان چونو د مسموم بیدو پیښه وحشتناک بللې او د څیړنې غوښتنه یې کړې. د طالبان حکومت وایي په جدي ډول دا پیښه څیړي. د سرپل د سنچارک ولسوالۍ په دوو ښوونځیو کې د دوشنبه په ورځ شاوخوا اتیا نجونې او د هغوی د څو ښځینه ښوونکو او ملازمینو په شمول نه نور کسان مسموم شول. جزئیات په دې راپور کې.
اروپایی ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان په شمال سرپل ولایت کې په دوو ښوونځیو کې د څه باندې اتیا نجونو وسمومېدل وحشتناکه پیښه بللې او د جدید څیړنې غوښتنه یې کړې. اروپایي ټولنې پرون یوه اعلامیه کې په دې پیښه خواشیني ښودلې او زیاتوي دا یو وحشتناک جرم دی چې باید سرپرست چارواکي وڅېړي او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د خلکو د ساتنې لپاره خپل مکلفیتونه عملي کړي. په اعلامیه کې د دې نجونو د روغتیا لپاره هیله ښودل شوې او ټینګار یې کړی چې د زده کړې حق په هر ځای کې د ټولو ماشومانو بشري حق دی او ښوونځي باید د ټولو ماشومانو لپاره خوندي ځایونه وي. د سرپل د سنچارک ولسوالۍ په دوو ښوونځیو کبودی آب او فیض آباد کې د جون په 15 نیټه شاوخوا اتیا نجونې او د هغوی د څو ښځینه ښوونکو او ملازمینو په شمول نه نور کسان هم مسموم شول. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویسټ نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په سرپل ولایت کې د یو شمېر جونو مسمومېدو سخت اندېښمن کړی دی. هغه زیاته کړي د دې پیښې د څېړنې لپاره باید هر راز لازم اقدام وشي سو په پایله کې د ماشومانو خوندیتوب یقین شي. توست په خبره افغانان د حق لري چې لویری پراته زده کړی وکړي. طالب چارواکي بیا داسې مهال چې د دې پیښې د څرنګوالي او د نجونو د مسمومېدو د لامل په اړه هیڅ ډول نوې معلومات نه ورکوي وایي نو دوی حکومت په خامخا په دې اړه څېړنې کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته په دې اړه په یو لنډ لیکلي پیغام کې ویلي خامخا به د دې پیښې څېړنه کوي. د طالبانو اوسنی رژیم له واکمنېدو راهیسې په افغان نجونو او ښځو د زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت په ګډون په بیلابیلو برخو کې بندیزونه لګولي چې د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د دوی د سیاست او کړنلارې ډېرې پوښتنې راولاړې کړې دي. دا لومړی ځل نه دی چې افغان نجونې په ښوونځي کې دننه مسمومېږي، بلکې له دې مخکې په تېر جمهوري نظام او له هغې مخکې حکومتونو کې هم په ځلونو دا ډول پیښې شوې چې افغانان یې خورا اندېښمن کړي دي.
وړاندې په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. اوکراینی چارواکي وایي چې په خرسون سیمه کې د ویجاړ شوي بند او بو د لوړېدو او د سیلابونو د بهېدو له امله لسکونه زره کسان له خپلو سیمو بېځایه کړي دي. روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړی دی چې اټکل کې شي د دینی پر د سین په لاندینی برخه کې به د اوبو کچه لا هم پسې لوړه شي. نور جزئیات د نوریاس نوري پورا پور کې.
چارواکو ویلی چې د خرسون په سیمه کې د اوبو کچه 2 متره لوړه شوې، په لزګونو کسانې په خپل کورونو کې ایثار کړی او لامل یې په سلګونو څاروي هم تلف شوې دي. روغتیایي چارواکو ویلي د دنپر سند لوی بند ویجاړې دود دي ترڅنګ چې ناڅاپي سندونه به ویلي په لزګونو زره کسانې خپل سیمو بې ځای کېدو ته اړ کړی دي. دوی همدارنګه د څښاک د اوبو د احتمالي ککړتیا خبرداري ورکړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن وویل چې د دنپر د سین پر سر د ویجاړ شوي بند په نتیجه کې په سلګونو زره کسان د څښاک له اوبو بې برخې شوي دي. زلنسکی په ټلګرام کې لیکلی چې د روسیې تر یرغل مخکې په سیمه کې لږ تر لږه 3000 کسان اوسېدل او زیاته کړې ده چې اوس هم هلته لږ تر لږه لسګونه زره کسان اوسي. کیف او مسکو د کاخوفکا د بنچر شوروي په وخت کې د اوکراین د خرسون په جنوبي سیمه کې جوړ شوی و د ویجاړولو پړه پر یو بل اچوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دا پیښه د روسیې لخوا په قصدي توګه د ویجاړۍ یو عمل او د ډلیزې وژنې چاپېریالي بم یاد کړی دی. د اوکراین د بیړنیو چارو دولتي ادارې نن وویل په داسې حال کې چې په ځینو سیمو کې د اوبو کچه لوړه شوې، د دنپر سیند په پاسنۍ برخه کې د اوبو کچه مخ په کمېدو ده. د ادارې ویلي چې له دغې پیښې وروسته نن سهار د خرسون په مرکزي برخه کې د اوبو کچه شاوخوا 15 متره لوړه شوې او په نیکوپول کې هم د اوبو کچه باندې 2 متره راټیټه شوې ده. نیکوپول د ویجاړ شوي بند د پاسه 125 کیلومتره لرې پروت دی. چارواکو اټکل کړی چې په راتلونکو 40 ساعتونو کې به د سین په لاندنۍ برخه کې د اوبو کچه 1 متر نور هم لوړ شي. د موسکو تر کنټرول لاندې د خرسون د برخې چارواکو نن په سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د اوکراین د روغتیا وزارت هم داشان خبرداري ورکړی چې د دې احتمال شته چې په څاګانو او د اوبو په خلاصو ویالو کې به اوبه ککړې شي وي. اوکراینی چارواکو اټکل کړی چې شاوخوا 240000 کسان به د سیلونو له خطر سره مخ وي. د روسي لخوا ګمارل شوی خاروال نووا کاخوفکا ویلی چې د سیلابونو له امله به د دنیپر سین لاندې په یو طبیعي ملي پارک په زرګونو څاروي تلف شوي وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرس په یو بیان کې دغه بند ویجاړول یو لوی بشري اقتصادي او چاپیریالي ناورین بللی، خو په مستقیمه توګه پر روسیې له تور لګولو ډډه کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د کونړ د مرکز اسداباد او شاوخوا نشتی سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د برېښنا ستونزې لري. د ځای خلکو په وینا چې په ولایت کې د میلیونونو امریکایي ډالرو په لګښت د برېښنا کوټونه جوړ شوې دي، خو یې به هم کار نه کوي. نور تفصیل در هله انوري پراپور کې.
د کونړ مرکز اسداباد او شاوخوا کلی اوسیدونکو شکایت کوي چې د دوو سیندونو او د دوه برېښنا کوټونو پښتون کې بیا هم له برېښنا به برخې دي او په سخت ګرمۍ کې لستون زو ډک ژوند تیروي. د مرکز اسداباد وسیدونکو یاسین درمان:
ګرمۍ ډېره سخته او ماشي دي، ماشومان په تکلیف دي، زنانه په تکلیف دي، پرستر بلې نه پوس ډېریږي، خلک ډېریږي، په برق سره نشته دي، خورا ستونزې دي، مشکلات دي، اقتصادي ناورین یو طرف ته، بیروزګاری بل طرف ته، بیبرقی بل طرف ته، په کورونو کې ماشومان مشکل سره مخ دي، ماشي دي، سخت اقتصادي غربت له وجې چې نشي کولای چې خپل ماشومان ته د جنریټری برق سہولت برابر کړي، سولري سیستم ورته جوړ کړي، ډېری خلکو دغه وس نه کیږي، زیاتره ماشومان په ملاریا اخته کیږي، په نورو امراض اخته کیږي.
دلته یوازې ځای اوسیدونکو د برېښنا نشته نه دی پتنګ کړي، بلکې د هټیوالو او سوداګرو کارونه یې هم لخند او زند سره مخ کړي دي. شرافت علي په صداباد کې د جامو ګنډلو دکان لري، وایي لتیر یو کال څخه برېښنا نه لري. په وینا چې په بازار کې شخصي ډیزلي برېښنا شته، خو له دولتي برېښنا یې نرخ و زل لوړ دی.
د تجبر ډېر مشکلات دي، بل دا د شخصي جنریټر په اویا روپې کې دوه واټ ورکې دغه زمونږ نو دغه برق مال زمونږ دغه نه کیږي. دلته چې دوکان یو خانه نور مصارف هم زیات دي، او بل ډېر مشکل دی چې برق په کورونو کې د ماشومان ډېر ګرمي ده، بل اوبو مشکلات دي.
ځایي اوسیدونکي وایي د منډکول برېښنا کوټ ته په تیرو جنګونو کې زیات زیان رسیدلی و. د اساسي ترمیم په نوم پرې د اوبو او برېښنا وزارت پخوانیو چارواکو خپل سوداګري وکړه، په لکونو امریکایي ډالرې پرې لمرستندوی ادارو واخستل، خو یو میخ هم ورته بدل نه کړ. او د جمهوریت نظام په ورستیو میاشتو کې بیا د اساسي رغونې په نیت وسپړل شو. د دوی په وینا کې څه هم چې طالب چارواکو یې د اساسي ترمیم چارې پیل کړي، خو کارونه یې چټک نه دي، او دا سخکاری چې په دې وړي کې به یې د پکی باد ته آرام نه کړي. کونړیان وایي د مناګي برېښنا کوټ جوړېدو ته یې د امید سترګې نیولې وي، خو د هغه کارونه هم د شرکت د ناغېړۍ او د دولتي مسولینو د نه پاملرنې په وجه کمزوري تر سره شول، چې اوسې دروازې بند دي او بې برخلیک پروت دی. دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې هم د منډکول برېښنا کوټ جوړولو چارې چټکې کړي، او هم د مناګي برېښنا فابریکې شته ستونزې هوارې کړي. په کونړ کې به طالب چارواکي وایي د مناګي برېښنا کوټ د ساختمانی شرکت سره شته مشکلات تر ډیره حل کړي، او د منډکول برېښنا کوټ کارونه به هم په نږدې ورځو کې پای ته ورسیږي. د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل:
خو وصل لله الحمد، موږ دغه د کونړ ولسونو ته اطمینان ورکو او دغه د خوشحالۍ خبر ورته اورو چې امید دی په دغه لس پنځلس ورځو کې به دغه برخه د استفادې وړ وګرځي.
د یادونې ده چې د منډکول برېښنا بند د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې جوړ شوی و، چې 100 کیلو واټ برېښنا تولیدوله، او د هغه وخت د دولتي دفترونو د فرنیچر جوړولو د فابریکې او شاوخوا کلیو د برېښنا ستونزې حل کوله، خو جنگونو کې ورته د زیاتو زیانونو رسیدو سره د برېښنا د تولید اندازې نیم ته راټیټه شوه.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په افغانستان کې د انزورګری او خطاطۍ د کورسونو یو شمېر مسولین وایي د هرې ورځې په تیریدو یې د زده کوونکو شمېر کمی شي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت محدودیت او د کمزور اقتصاد له امله د دوی پر کاروبار منفي اغېز پرېوتی، خو یو شمېر بیا وایي چې اوس هم کار روان دی. جزئیات د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
فاطمه احمدی اته کال کېږي چې انزورګری کوي. دا چې لتیرو دریو کلونو راهیسې په یو کورس کې نورو ته انزورګری ورزده کوي وایي دا پزړه پوری هنر دی خو رس تر بلې زده کوونکي کمیږي. د هغې په خبره د کورس په لومړیو کې زده کوونکي ډیر وو.
په لومړیو کې تر 50 زده کوونکو زده کړې کولې، خو اوس یې شمېر 150 ته راکته شوی دی او ورځ تر بلې دا شمېر کمیږي. د انزورګرۍ مینوال ډېر دي، خو د موجوده شرایطو له امله ډېر زده کوونکي ناراضي او نور کورسونه هم تړل شوي دي.
فاطمه زیاتوي پر نجونو د زده کړو د بندیزونو له امله د زده کوونکو شمېر کم شوی او د خلکو اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی چې وکولی شي په خپلو اولادونو هنري زده کړې وکړي. په همدې حال کې یو بل انزورګر چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي او له تیرو لسو کلونو راهیسې په هرات ولایت کې د انزورګرۍ د زده کړې کورس لري وایي انزورونه او انزورګری اوس چندان بازار نه لري.
فکر کوم په داسې یو حالت کې چې د انزورګرۍ د موادو او رنګونو بیې لوړې شوې دي او پلور هم کم شوی، د دریو میاشتو زیات دوام نه کوي، ځکه موږ باید لګښتونه ورکړو. په تیرو کلونو کې نندارتونونه او بهرني بنسټونه وو چې د انزورګرۍ هنري آثار یې پلورل کېدل.
د کابل ښار یو اوسیدونکي فرشته وایي د انزورګرۍ او میناتورۍ له هنر سره ډیره مینه لري، ځکه چې غواړي له دې لارې خپل احساسات بیان کړي. خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل اقتصادي ستونزې لامل شوې چې خپل د خوښي وړ هنر سم ونشي پاللی.
زه د نقاشي او انزورګرۍ سره ډیره مینه لرم. مخکې د انزورګرۍ د زده کړې لپاره کورس ته تلم، خو طالبانو کورسونو ته زموږ د تګ مخه ونیوله. د دې وسه او توان هم نه لرو چې کورنۍ ښوونکي ونیسو، ځکه مخکې مې چې خور او پلار کار کوو اوس بیکاره په کور ناست دي.
خو افغان انزورګره مشګان دورانۍ چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په خپل کور کې زده کوونکو لپاره د انزورګرۍ نقاشۍ او خطاطۍ زده کړې پیل کړي وایي اوس مهال 25 شاګردان لري. هغې وویل د انزورګرۍ د زده کړې لپاره ورته زیات خلک مراجعه کوي.
وخت کې مو یعنی د نمایشګاه اشتراک میکنیم،
مونږ چې کله په نندارتون کې برخه اخلو او خلک زموږ هنري آثار ګوري، له هغې وروسته د انزورګرۍ د زده کړې لپاره مراجعه کوي. خو زموږ کارګاه ډېره کوچنۍ ده او دومره ظرفیت نه لري. د دې لپاره چې کورسونه او ښوونځي بند دي، خلک هڅه کوي چې د خطاطۍ او انزورګرۍ هنر زده کړي.
دا چې د طالبانو حکومت د هنرونو د پیاوړتیا او د غشان د هنرمندانو د ستونزو د هواري په برخه کې څه پروګرامونه لري، په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت نظر هم وغوښت، خو ویاند دي عبدالمتین قانی د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم یو شمېر انزورګرانو او خطاطانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې کارونه ښه روان وو او ګالري یې درلودې، خو اوس د هنري اثارو د پلور د کمښت له امله وزګار او په کور ناستي.
په کابل کې د هنري اثارو له دې راپور به د سپورت ډګر ته مخ کړو. البته یادونه وکړم چې د سپورت پروګرام اونیس پروګرام وړاندې د اساسي رډول روانې خبرونې تر نه نیمه بجو وروسته اوریدل شي. خو د سپورت له ډګر دا خبر هم لرو چې نن د کرکټ د ټیسټ لوبي فاینل دی. دا پایلوبه د استرالیا او د هند ترمنځ په لندن کې روانه ده. تر دې دمه استرالیا 300 منډې کړي دي، درې لوبغاړي سوځېدلي دي. د استرالیا هیټ 133 منډې کړي دي، ناسوځېدلی پاتې دی، او سمیت 90 منډې کړي دي، تر اوسه پورې نه دی سوځېدلی. په اول کې هند فشار راوړی وو، درې لوبغاړي سوځولي وو، خو اوس استرالیا ثابت ښکاري. خو معلومه شته چې دا 15 ورځنۍ لوبه څوک ګټي. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلی پیغامونه.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته زما سلامونه ورسیږي او د هله جین لرم چې د ما پیغام نشر کی او د امارت تر مشران پرې ورسوي. عبدالهادي هم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه، د هلمند کجکی ولسوالۍ زمینداور ساحه ډیره غټه ساحه ده، په وخت کې کاریزونه درلودل ډیره اوی ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره تک شته سوي دي. د کم کانال یا ولی نقشه چې شول سوي د ظاهرشاه په وخت کې شول سوي ده. نو اوس یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشرانو څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډېر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ، چا دوه انچ هیندارې ایښي دي، هغه یو جریب غنم په کرلي دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نور پوره کوي، نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي. نو موږ د امارت د مشرانو څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته وکړي، نو بیا به خلک وساسي، بیا که دغه اویو اوبه وکړي لس جریب په وکړي ار حاجت په پور پوره کوي.
السلام علیکم جی آزادی راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامی باد سلامه. زما یو پیغام ده، پیغام مې دا ده چې د ګرمسیر پوهنتونونو ډېر له ګرمۍ له وجې او بې له حده ګرمي ده، او وزارت تحصیلات د سږ کال درسختي نه ده ورکړې د ګرمۍ، او ګرمي ډېر ده، محصلین ډېر په عذاب دي، او ستاسو نه هم ډېره خواهش ده چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د لارې نشر کړئ. مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د لوبو له میدان هر اونۍ له آزادي رادیو لدې اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدان د ونیزي سپورتي خبرونه درنو مینوالو سلامونه میومنه، هله د ټول برک کروغ یاست. په دې ونی کې د افغانستان د بیلابیلو لوبو لوبغاړو په نړیوالو ډګرونو کې سیالۍ تر سره کړې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو بشپړ احوال او د تیرو سیالیو د بایللو د لاملونو معلومول، په انګلستان کې د ټیسټ اتلولیو د پایلوبې پیلېدل او د تکواندو په برخه کې د افغان لوبغاړو غوره لاسته راوړنې د دې خپرونې مهمه منځپانګه ده. د دې اونۍ په ځانګړې مرکه کې درته د سریلانکا پر وړاندې په دومره اسانۍ سره د افغان لوبډلې د ماتې په لاملونو غږېدلی وو. کوم لوبغاړي د ورځنیو سیالیو جوګه نه دي او څوک باید د ورځنیو سیالیو ته تیار کړی شي؟ د مرکې میلمه مو د کرکټ پخوانی لوبغاړی او د اوسنیو اکثرو ستورو لوبغاړو روزونکی دولت خان احمد زی دی. زه بختیار ساحل یم. د سریلانکا پر وړاندې د افغان لوبډلې له لوري د ورځنیو لوبو د لړۍ بایلل.
منګه له شروع نه وګورو، د منګه د ټیم تیاری په خوست کې وسو. سیالته هواوي کافي باراني او یخي وي، او سریلانکا سي دا کافي ګرم، غلطه ډیره زیاته ګرمي ده، هومیډیټي ډیره زیاته ده، او پیچ سي دا خامخا خپل دومینی سي خپل رنگ بدلي.
د بنگلاديش پر وړاندې یوازنی ټیسټ لوبي ته د افغانستان د نوملړ اعلان. د استرالیا او هندستان ترمن د ټیسټ اتلولیو سیالیو د پیلوبې پیل. د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې افغان لوبغاړو ښې لاسته راوړنې، او د سعودي عربستان په پرو لیگ سیالیو کې لال اتحاد لوبډلې سره د کریم بنزیما تړون. د خبرونې د مطالبو پیل د افغانستان او سریلانکا له لوبو کوو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا پر وړاندې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ دوه دیو پر وړاندې وبایلله. که څه هم د دې سیالۍ په لومړۍ لوبه کې افغانستان ډیره ښه لوبه کړې وه، خو په دویمې سیالۍ کې په ډیرې اسانۍ سره لوبه وبایلله. د غراس په درېمې سیالۍ کې هم افغان لوبډلې حتی د لوبې 25 اورونه ونه لوبول، چې د کرکټ یو شمېر څارونکو او مینوالو اندېښنې پارولې دي. په دې رپورټ کې درته سالم احمد صالح جزئیات وړاندې کوي.
افغانستان د سریلانکا پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ وبایلله. د دې لوبلړۍ وروستۍ سیالي د چهارشنبه په ورځ تر سره شوه، چې کوربه لوبډلې سریلانکا د 9 وکټو په توپیر وګټله. په وروستۍ لوبه کې افغان لوبډلې په 4 وګټله او توپ وهنه یې غوره کړ، چې یوازې 23 اورونه یې ولوبول، 140 منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. مخکښ افغان توپ وهونکی محمد نبی و چې 23 منډې وکړې. سریلانکا ته بیا چمیرا څلور او حسرنګ درې لوبغاړي وسوځول. کوربه لوبډلې وکولای سوی هدف د یو لوبغاړي په سوځېدو سره په 14 اور کې په ډېرې اسانۍ ترلاسه کړي. یادې لوبډلې ته نساکا او کران ورتنی نیمه سلیزې ووهلې. دغه راز د دې لوب لړۍ په دویمه لوبه کې هم سریلانکا د یو سلو د ډیر شومنډو په توپیر بریا ترلاسه کړې وه. نوموړې لوبډلې په دویمه سیالۍ کې د 324 منډو هدف ټاکلې وو، خو افغان لوبډلې یوازې 191 منډې وکړې. په افغان توپ وهونکو کې ابراهیم زدران او حشمت الله شهیدی نیمه سلیزې وهلې وې. د دې لوب لړۍ لومړۍ سیالۍ بیا افغان لوبډلې د 6 وکټو په توپیر سره ګټلې وه. افغان توپ وهونکو د سریلانکا د 298 منډو هدف یوازې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. مخکښ توپ وهونکی ابراهیم زدران و چې 98 منډې یې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول سوی وو. په دې لوب لړۍ کې ابراهیم زدران تر ټولو توپ وهونکو مخکې وو. هغه په 3 لوبو کې د 15 اوسط په لرلو سره 104 منډې کړې وې. دغه راز د توپ اچونکو له ډلې بیا د سریلانکا وینندو هسرنګا تر ټولو مخکې وو چې په 2 لوبو کې 6 لوبغاړي سوځولي وو. دا لومړی ځل وو چې سریلانکا د یو ورځنیو سیالیو په لوب لړۍ کې افغانستان ته ماتې ورکوي. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو د یو ورځنیو سیالیو لوب لړۍ یو د یو په وړاندې مساوي کړې وه. د ویلو ده چې تر دې وروسته به افغان لوبډله د بنګلادیش په وړاندې سیالي پیلوي.
بلور ته د افغانستان کرکټ بورډ د بنگلاديش هیواد پر وړاندې یوازنی ټیسټ لوبې ته لوبډل اعلان کړی ده. په اعلان شوي لوبډل کې 19 لوبغاړي دي چې سلوري احتیاطي دي. یاد لوبډل به په همدې میاشت کې د بنگلاديش پر وړاندې دا ټیسټ سیالي ترسره کړي. دا ځل 3 داسې لوبغاړي هم په لوبډل کې اخیستل شوي دي چې لومړی ځلې دی او ځینې پخواني لوبغاړي هم بیرته لوبډلې ته راوستل شوي دي. نور جزئیات به له همایون هیواد څخه واورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د بنګلادیش هیواد په وړاندې یوازینۍ ټیسټ لوبې ته 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه چې ځینو ځوانو لوبغاړو ته هم چانس ورکړل شوی. په اعلان شوې لوبډله کې نجات مسعود، ابراهیم عبدالرحیم زای او اظهار الحق نوی داسې لوبغاړي دي چې په لومړي ځل چانس ورکړل شوی. راشد خان بیا په لوبډله کې نه دی اخیستل شوی. کرکټ بورډ په دې تړاو د چهارشنبه په ورځ په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي دي چې د مهالویش له مخې به د غټې سیالۍ د جون میاشتې په 14 نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر 13 نیټې پورې به دوام وکړي. دغه راز د غوره شویو لوبغاړو په تړاو ویل شوي، افغان لوبډلې ته چټک توپ اچونکی ابراهیم عبدالرحیم زای او نجات مسعود او ځوان ښي لاس لیګ بریک توپ اچونکی اظهار الحق نوی دي اضافه شوي. دغه راز کریم جنت چې په تیرو احمد شاه ابدالي فرسټ کلاس سیالیو کې خورا ښې لوبې وکړې او د یادو سیالیو غوره لوبغاړی ونومول شو هم د دې لوبډلې برخه شوی. په دې 15 کسیز نوملړ کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمت شاه زورمتی مرستیال لوبډل مشر، افسر زازای اکرام علی خیل، ابراهیم زدران، عبدالمالک ناصر جمال، بهیر شاه، کریم جنت، اسار الحق نوید، ظاهر خان، حمزه اوتاک، ابراهیم عبدالرحیم زای، نجات مسعود او یمین احمد زای شامل دي. سربیره پر دې زیو رحمان اکبر، عظمت الله عمر زای، نور علی زدران او سید احمد شیرزاد د احتیاطي لوبغاړو په توګه لوبډلې سره ملدي. دا ویلو د چا افغان لوبډلې تازه د سریلانکا پر وړاندې د دریو یو ورځنیو سیالیو په وروستیو دولو بو کې په لویو توپیرونو ماتې وخوړې.
د ټیسټ چمپیونشپ یا اتلولیو پایلو به هم پیل شوې ده. دا ځل د دې سیالیو پایلو به ته هندوستان له استرالیا سره لار موندلې ده. پایلو به بیا هم په انګلستان هیواد کې روانه ده. د لوبې په چا هندوستان ګټلې او توپ اچونې غوره کړې. د دې پایلو به جزئیات به هر ورځ په ژوندیو خبري مجلو کې هم درته وړاندې کوو، خو راځئ چې په دې رپورټ کې واورو چې دا سیالۍ څه وخت پیل شوي او ګټونکي لوبډلې ته څه ورکول کیږي. لو امید زهیرمل جزئیات اورو.
په کرکټ کې د سوداګریزو لیکونو تر پای وروسته به یو وار بیا د کرکټ نړیوال شورا پلان شوی سیالۍ پیل شي. د دې سیالیو پیل د ټیسټ اتلولۍ له پایلو به وشو چې د جون میاشتې په 1 نیټه د استرالیا او هندوستان ترمنځ پیل شو. دا د ټیسټ اتلولیو دویم پړاو دی او د لوبو په لومړي پړاو کې هم هند پایلو به تلاره کړې وه او بیا یې پایلو به نیوزیلینډ ته بایللې وه. د ټیسټ اتلولیو پایلو به د انګلستان د لندن ښار په اول لوبغالي کې پیل شوې ده. بلو ته د کرکټ نړیواله شورا تازه د دې سیالیو د 9 ګډون کوونکو هیوادونو لپاره پیسې هم اعلان کړي دي. د دې شورا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د ټیسټ اتلولیو د 9 ګډونوالو هیوادونو لپاره ټول تال 3.8 میلیون ډالر بودیجه ځانګړې کړې ده چې په ټولو هیوادونو به وویشل شي. هر لوبډله چې د دې سیالیو پایلو به وګټي نو 1.6 میلیون ډالر به د انعام په توګه ورکړل شي. تر اوسه د دویم مقام ګټونکو لوبډلې ته به 8 لک ډالر ورکړل شي. همدارنګه سویلی افریقا ته به 450,000، انګلستان ته به 350,000، سریلانکا ته به 200,000 او نیوزیلند، پاکستان، ویسټ انډیز او بنگلاديش ته به 1,000,000 امریکایي ډالر ورکړل شي. د ټیسټ امتیاز لرونکي درې هیوادونه افغانستان، آیرلند او زیمبابوې لا د ټیسټ اتلولیو په سیالیو کې د ګډون چانس نه دی ترلاسه کړی. د ویلو ده چې د ټیسټ اتلولیو لپاره د دوو کلو په مودې کې د هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزې ټیسټ سیالۍ کیږي چې د زیاتو لوبو ګټونکي دوه لوبډلې په پایلوبه کې ګډون کوي.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د تکواندو لوبغاړو په نړیوالو سیالیو کې تر غوره لوبو کولو وروسته 9 مقام ته رسیدلی دی. دغه نړیوالې سیالۍ د آذربایجان هیواد په پلازمینه باکو کې ترسره شوې او افغان تکواندو کارانو پکې ګډون کړی و. اسمت ساروان تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان د تکواندو د نړیوالو اتلولیو له لوبو څخه وروسته دې مقام ته رسیدلی دی. د تکواندو د نارینه وو نړیوالې سیالۍ د جنوبي کوریا او د ښځینه وو سیالۍ د ترکیې په اتلولیو پای ته ورسېدې. د افغانستان د تکواندو و لوبغاړي دې لوبو ته چې په آذربایجان کې وشوې ورغلي وو. دغو افغان لوبغاړو له هانګ کانګ، کولمبیا، اسرائیل، مقدونیا لوبي وګټلې. په مجموعي ډول افغانستان له دې لوبو 11 امتیازونه وګټل او په نړیواله درجه بندۍ کې مخته راغلل. په دې سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ محمد رامین امینی، محسن رضایی، بیژن صدرزاده، علی رضا عباسی، امید صحاک، محمد اشرف شکران او علی اکبر امیری ګډون کړی وو. د تکواندو فدراسیون د خبر لمخې په دې سیالیو کې تر ټولو لوبغاړو علی اکبر امیری شې لوبې ترسره کړې. هغه په خپلې لومړۍ سیالۍ کې اسرائیلي سیال ته ماته ورکړه. په دوهمه سیالۍ کې د ټوکیو د اولمپیکي سیالیو دوهم مقام لرونکي لوبغاړي ته هم ماته ورکړه، خو د مراکشي سیال په وړاندې یوازې د یوې نمرې په تفاوت لوبه وبایلله. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د تکواندو لوبغاړي وروسته له شپږو کلونو په نړیوالو سیالیو کې ولوبېدل چې لوبې د تکواندو پوهانو له نظره ډېرې شوې. د افغانستان د تکواندو ملي ټیم له 2008 تر 2012 پورې د نړۍ په لسو غوره ټیمونو کې وو، ځکه چې د روحلانیک پاپمټ د برونزو یا ژیړو دوه مډالونه افغانستان ګټلی وو. همداراز د اولمپیک غراوی پړاو په سیالیو کې د نثار احمد بهاوی او د ګڼو نورو افغان لوبغاړو نړیوالو اتلولیو او مډالونو هم د افغانستان تکواندو په سیمه او نړۍ کې ډېره مخکې کړې وه. باید وویل شي چې په دې سیالیو کې 24 هیوادونو د سرو زرو مډالونه وګټل او 130 نور هیوادونه پرته له کوم مډال ګټلو خپل هیوادونو ته لاړل. ټاکل شوی دی چې د تکواندو د اتلولیو 20مه دوره سیالۍ په 2015 میلادي کال کې د چین په کوربه توپ وشي.
اوس د فوټبال یو خبر. د سعودي عربستان د فوټبال لیگ لپاره د نړیوالو نوموتو ستورو لوبغاړو جلب او جذب خورا په چټکۍ سره روان دی. که څه هم دا چاره د آسیا او په ځانګړې توګه د سعودي عربستان فوټبال ته خورا ګټه رسوي، خو یو شمېر فوټبال څارونکي وایي چې دا چاره به د اروپا فوټبال مینوال خپه کړي. تر کریستیانو رونالډو وروسته د فرانسې هیواد اوسیدونکي او د ریال ماډرید لوبډلې لوبغاړی کریم بنزما د سعودي له ال اتحاد لوبډلې سره تړون کړی دی. راځي چې جزئیات له فریدي سیال واورو.
د فرانسې هیواد د فوټبال نوموتی ستوري کریم بنزما د سعودي عربستان د پرو لیگ سیالیو لپاره د الاتحاد له لوبډلې سره تړون کړی دی. د سشنبه په ورځ د جون په 16 نیټه د الاتحاد لوبډلې په خپل ټویټر پانه لیکلی دی چې له کریم بنزما سره د 3 کلونو لپاره تړون کړی دی او تر 2016 کال پورې به له یاد کلب سره لوبیږي. یاد کلب له خغلی بنزما سره لاسلیک شوی تړون د سعودي عربستان فوټبال د ودې لپاره یو بل مهم ګام بللی دی. الاتحاد لوبډلې د دې تړون د قیمت په تړاو څه نه دی ویلي، خو په نورو رپورټونو کې ویل شوی دی چې کریم بنزما ته د کال 200 میلیونه یورو ورکول کیږي.
روسه له هغه چې د النصر لوبډلې لا کریستیان رونالدو سره تړون وکړ دا د سعودي پرولیګ په تاریخ کې دویم قیمتي لوبغاړی دی چې پیرل کیږي. کریم بنزما چې په 2022 کال کې د فوټبال د سرو زرو کپ هم ګټلی تر دې تړون وړاندې له ریال مادرید لوبډلې سره 640 سیالۍ کړې دي چې 353 ګولونه یې وهلي دي. د رپورټونو له مخې چې سعودي عربستان د پرولیګ سیالۍ و نور لوبډلې هم هڅه کوي چې له ځینو مشهورو لوبغاړو لکه لیون میسی سره تړون وکړي.
د خبرونه دویمه برخه ده او ځانګړي مرکه درته لرو. دا ځل مو له پخوانی لوبغاړي او اوسنی روزونکي دولت خان احمدزي سره د سریلانکا پر وړاندې د افغان لوبډلې د ناکامو لوبو په تړاو غږېدلی وو. له ښاغلي احمدزي مو په پیل کې پوښتلی دي چې تر لومړۍ ماتې وروسته سریلانکا کومې ستراتیژۍ جوړې کړې چې په ډېرې اسانۍ افغان لوبډلې ته ماتې ورکړې.
منګه له شروع نه وګورو د منګه د ټیم تیاری په خوس کې وسو. سیلته هواوي کافي باراني او یخې وي او سریلانکا سده کافی گرم غلطه ډیر زیاته ګرمي ده، هومیډیټی ډیر زیاته ده او پیچ ده خامخا خپل دومینی سی خپل رنگ بدلی. بل که مونږ د ټیم انتخاب تراسو، د ټیم په انتخاب کې مونږ درې د سی لوبغاړي سی واقعیا خل لوبغاړي دي، خو دوی د حالاتو مطابق یا دی لوبی د کنډیشن یا د سچویشن مطابق لو بدل دوی لپاره لږ ستونزمنه ده. اوس هم ځکه دوی سټرایک ریټ سي ده که موږ وګورو شپېته اوی اتیا سټرایک ریټ باندې درې واړه لوبغاړي لوبه کوي، که هغه ابراهیم ځدران ده او که هغه رحمت شاه ده او که هغه اشمت ده. نو دا پرله پسې د بیټنګ په آرډر کې راځي او د هغه ځینه سي ده د موږ هغه د منډو جوړول سي دي ډېر سلو سي. په دې ځای کې موږ ته یو بیټسمین په کار ده چې هغه د دوی په منځ کې لوبه وکړي، چې هغه د کنډیشن مطابق یا د سچویشن مطابق د حالاتو مطابق لوبه وکولی شي. لکه یو ټیم چې موږ ته درې سوه رنزه کړي، اکلن موږ باید نوي سټرایک ریټ پنځه نوي سټرایک ریټ سره په دغه ځای کې لوبه وکړو چې موږ ته وروسته بیا لوبه ګټل ډېر زیات ستونزمن نه وي. نو تیاری د موږ په کار په سریلانکا کې وو. کومې پیسې چې دلته 22 میلیونه افغانۍ صرف د ټی وی او د نورو مصارفو نه بغیر 22 میلیونه افغانۍ چې کومې مصرف شوې د سریلانکا کې په کارو، سریلانکا بو هوا سره ډېر زیات ځان بلدول په کارو، هلته تمریناتي میچونه کول په کارو چې موږ د غزې له پیچونو سره بلد شوي وای. نو موږ به یو څه دغه سیریز په همدې شکل باندې نه بایلدو. نو او درما لو میچو پیچ بیا ریټ نسو زنه پروګرام سه کوچینګ او منیجمنت په دې برخه کې چې کی تاسو وګاټه په دسی پیچ باندې بیټینګ غوړک سی هغه دسی پیچ نه کاری د لکتیر دوه میچ په کوم پیچ باندې وسو. نو دا هم د غټ لامل دی موږ دی بایلاتو
پورسته لوب کې د پچ غټل او توپ هنه کول مناسبه پریکړه و.
په درېم لوب کې پچ یا ټاس غټل او پچ نریټ کول او دومره لوب کې هم کومګه وګورو په دسیو پچ باندې په یو ستړي پچ باندې دومره لوب کول هم غلطي و او بیا دلته ټاس غټل او په دا رقم پچ باندې بیټینګ اخیستل د بل دسیو پریکړه کارس وس ناکامه پریکړه و. نو منیجمنت ته بیا هم په دې شکې د کیپټان سره په دې پلان کې باید ډیر کار وسی او کوشش وسی چې پیچ ریډ کول سي د یو مهمه برخه د لټاس نه مخکې. که پیچ سي ریډ نسی نو 50% سي د تا میچ بایلي تر سو پورسته پیچ سي ریډ نه کې. نو دا د یو مهمه برخه ده، دې برخه ته باید ډیر زیات پام سوی.
د حشمت الله شهیدی د لوبډل مشر مهارتونه دومره دي چې باید د افغانستان لوبډل مشر وي.
که وګورو د یو لوبډل مشر د کرکټ ټیم د لوبډل مشر مهارتونو ته نظر وکړو، نو د یو کرکټ ټیم لوبډل مشر له ګراوند کې دومره د ګراوند ذمہواریان یې دومره نه وي لکه له ګراوند نه د باندې سي څومره ذمہواریان د ده په سر باندې وي. هغه د لوبغاړو تیاری باید څنګه وسی، کومې آب و هوا ته ټیم روان ده، څه رقم پیچونو باندې میچونه کوي، له چا سره میچونه کوي او دوی څه پلان او ستراتیژي او کوم ټکنیک سره هغه ملک ته روان دي چې میچونه پې وګټي.
په دې کې د کیپټن نظریات مشورې ډېرې اړینې وي. د ټیم په انتخاب کې، د ټیم په بیلنس انتخاب کې، متوازن ټیم سی بیټنګ آرډر، بولینګ آرډر، ټول اړخونو ته باید ډېر زیاته کتنه وشي. بیسیک کله کیپټن ګراوند ته ځي، د پیچ ریډ کول، د یو بیټسمن د پاره ستراتیجی نه، د بیټسمنانو د پاره ستراتیجی نه جوړول، لغه خلاف مغاسي بالر راوستل، لغه دغه کمزوري نقطو ته مغاسي پلانینګ کول، مغاسي فیل پلیسینګ کول، مختلف دسې شیان کول، هغه کلم دی پویږي چې میش کوم طرف ته روان ده او ما مونږ اویازه یا د ما فیصله وس دلته سره کم پکار. خو تر اوسه پورې دا شیان مونږه په خپل باندې نه دی لیدلې، نه مې کتلې دي چې څه شی پخوا څه رقم دی. عادي ډول باندې کیپټنسی به ډیر پخوانی کرکټ کې کېده، هغه رقم کیپټانی کېږي. ته به دومره ورونه کې، ته به دومره ورونه کې، د هر سړی د اورو نمبر معلومي، هر سړی دې ته معلومي چې دا به کله بالینګ ته راځي. مخکنه دا یو پلان سوی د وخت، د بیټسمین، د وخت، د پیچ، د حالاتو مطابق کلم دسی چالاک او سمارټ چینجز یا تغیرات چې په وخت کې پکاري مانه دي لیدلې. نو په دې شانو باندې کدی لوبډل مشر پاتې کیږي، نو ډیرو مهارتونو ته د ضرورت لري چې کار پیو کی او له تکړه خلکو سره مشورې وکي او د خپل کیپټانی ججمنټ وکي. بل سدا د منګه ریپورټینګ سیستم نسته. ریپورټینګ سیستم د منګه ډیر دیو پلیر ریپورټینګ، د فیلډینګ ریپورټینګ پراپر نستا، د بیټینګ ریپورټینګ پراپر نستا، د کیپټان د کیپټانی کول ریپورټینګ نستا. نسوک جوړوي سي ان له وسه پورې چا جوړ کړی دي، سدا باید جوړ سي. په دې کې ډیر فائدې وي، ځکه لوبغاړي هم رس پر ورځ سره ډیولپ کیږي. بلکې ته وګوري د منګل ډیر زیات لوبغاړي په خاص په کوم شاټ باندې اوټېدل وسه ماغه سي اوټيږي. الان کې نن سبا کرکټ دومره تیز شوی ده چې ته یو سیریز سره کم اوټېږي، بل سیریز کې هغه بیټسمین په هغه شکل باندې نه سي اوټوي. کار یې کړی، محنت یې کړی. نو د منګ ټیم ته وس د مخالف لوبغاړي پلان جوړول ډیر اسانه وي، ځکه منګ تیاری د ټیم له صفر سره ضرب ده. منګ شاهدان یو د هر څه، نو ټیم هم لا صحیح نه ده تیار. ټارګټ تیاری بالکل نشته. لوبغاړي په ډیرو مختلفو جینو کې سره مصروف پی، بیا سره راټول کی، بیا یو ټیم ترې جوړ کی، او بیا سدا لغټ ټیمونه نه میچونه به ګټي، سدا ناشونی دی. او د کی د کپتان رول دی جدي ده. د لوبولو کپتان مش کې لوبدل مشر باید په دې کې ډیر جدي وسیږي، ځکه چې روان ورلد کپ دی او ایشیا کپ ته سخت میچونه دی. د ټکو ته باید دوی ډیر سم پاملرنه وکړي.
د رحمان الله ګربز پر لپسې نه ځلېدل لاملونه څه کېدای شي؟ بدلې څوک دی او ګربز د ځان سمونه لپاره باید څه وکړي؟
که څنګه چې مخکې ما وویلې چې موږ لوبغاړي ډېر پاسانی ټارګټ کېدای شي، دی چې یو بالر د پاره دوی ډېر مشکل نه وي چې دوی وسوځي. رحمان الله ګربز ته سده یو خو اکثر ډېر زیات شلاوریز کرکټ کې سده دی زیات مصروف ده، او بیا دا ډیر فرق کوي چې موږ یو بل ملک تزو او دغه په پیچونو باندې لوبه کوو، او الته موږ ته هغه د خپل طبیعت پیچ جوړي، او کرکټ هم یو ورځنی کرکټ وي. نو په بیا پر پام سیدا سخت سي. شلاورس کې خودي سي پیچونه جوړيږي، سينه بال سوینګ کیږي، بالر کوشش کوي سي تاونس وځي، او یو بال پتا باندې ډاٹ تیر کی در باندې میسي کی غدغه د پاره غلیمت دي. خو په ون ډے کرکټ کې به خو سدا بال د سوینګ کې دوه چانس هم ستا، وخت کرکټ هم دا 300 بال هم دي، بال لیفت کول هم غواړي، ټول بالونه څومره بالونه یا څومره سلوریزي بچوک وهي، رنزونه هم سي دي ل 300 نه زیات رنزونه کول غواړي. نو ګربسته په کار دي سي دای هم په خپل ځان باندې فکر وکي، د دای سي کوم په اوټسایډ دی افټم اوټ سوینګ باندې دای له وسه پورې بار بار اوټیږي. نو د باندې دي چې ډیر زیات مهنت او ټارګټ پریکټس وکړ دا چې دا به څوک پیو کی، دا به څوک ټارګټ کی، چې دای په دغه ځای کې په لویکټ سیدا نه لاس ور نه کی. نو ګربسته دی ون ډے کرکټ په ټیم کې د ځای جوړېدو لپاره ډیر مهنت ورته پکار ده. بل ګربس په دې سي پريشر هم نسته په ټیم کې، د یوازې نه وکټ کیپر زی کدی منډي جوړوي یا نه جوړوي، د پټیم کې ځای لري او د لوب کوي. سدا د ټیم د پاره خبره نه ده. یو څوک باید بل هم
د ګربز سره په ټیم کې یو ځای شي او هغه ک ګربز لوبنه کوي چې هغه د پزای باندې تلوبو کی دا به په ګربز باندې یو قسم د ګربز لپاره به یو د خوي سي کې دی رنځونه نه کوي د ټیم د لپاره به ډیره خبره وي خو دا دیس سٹارټ سی اوپنر د نظر اوټیږي لغه سره ټیم ډیر زیات په پریشر کې راځي ګربز ته په کار دي سي مهنت پاغه ځای باندې او کیس کوم ځای کې دی بار بار سوځيږي بار بار اوټیږي دای باید د دې غزي ته پر لک ټایم وباسي کار پیو
په دې لوبلړې کې ولیدل شول چې افغان لوبډلې اوس په میډل اورډر کې ستونزه لري یعنی د لوب د لوبډلې په منځنۍ برخه کې په ځانګړي توګه محمد نبی او نجیب الله زدران نو نکړای شول چې پاړې و غزوي د ستونزې به کله هليږي
ګور دلته خو د هر چا رول باید معلومي مخکې ما ستاتو ویلې چې د منګه درې بیټسمینان په یو شکل باندې لوب کوي نو هغه د ټیم ملال دې سره متيږي بیا نو ټیم چې په مشکل کې ډیر زیات گیر سي هغه نو بیا روسته سي دا نبی خو په اکثر باندې اکثر وخت کې کته وګوري منته دی فینیشر په شکل کې لوب کوي یو آل راونډر ده نجیب زدران سي دا هغه په یو شکل کې زو ام زای کیږي هغه دی یو بیټسمین په شکل کې د سی لوب ته مجبور سي سي هغه یا وکټ لاس نه ور کوي کبه کټ لاس ور کوي لدن د باندې زیات پریشر وي کنه یا به تیز لوب کوي یا به ډیر زیات اسلو لوب کوي نو په کار د سیدا ټول بیټینګ اډر باندې زیات غاور وسی او لوبغاړو کې څه خبره نسته لوبغاړي سیدی ټول با استعداد لوبغاړي دي تکړه لوبغاړي دي خو د دوی طبیعت د لوبې سیدا هغه د دوی رول د هغه د دوی سیدا هغه کبي نقطه ده یغه ته پاموسی او لغینه باید منګه استفاده وکړو ون ډاون بیټسمین دا رول د سیدی باید کب اپنران زرا اورسی وي دوه لپاره دغه په ځای منډي جوړی کی لاندې ټیم تم یو د سی یو پلیټ فارم جوړ کی سی ټیم هغه ته میچونه بایلی نو دا ډیر یو مهم پوزیشن ده دی پوزیشن تک هر څوک لوب کوي نو ډیر مهنت ته پکار ده او کچیر ته موږ فینیشران ل 15 ډیر ساور نه مخ کی راځي څلوخت اور نه مخ کی راځي د هولو په اړه غسل لوب کول بیا ډیر زیات سوزمند ده کومه چیر ته نبی او نجیب دیس وخت کی را لیګو سیال ته موږ نور ټیم په 500 رنځو اوټي او ټول شپې ته بال نه لوبول لوبول سی وی د څو څلويخ بال دی پاتی او دوی د لوزینه لوب را جوړی بیا ستونزمنه ده دوی نس کولای نو ټول بیټینګ اډر باندې غور پکار ده او دا لوبغاړي سي نور ټیمونه موږ نه دومره پاسانی سوځوي په دغه ځینو باندې سي د کار پکار ده د ته اصل تیاری وای نو موږ خامیاں ډیر زیات لرو تخنیکی خامیاں لرو سي دا یو خبره نه ده نوري خامیانی سټرایک روټیشن او دیس مسائل کوي هغه بجور سی خو تخنیکی خامیانو باندې ډیر زیات کار پکار ده
د چټک تو پچون کو پر وړاندې افغان لوبغاړي وس هم د 2010 کال په شان کرکټ کوي د چمیرا او کومارا پر وړاندې افغان تو په هون کې بیخي بے وسو ولی داستون نه هلیږي
لمنګ لوبغاړي مطلب خامیانی ډیر زیات خامیانی لري زبد ټول خامیانی نه وایم خو خامیانی ډیر زیات لري په دې باندې کارو ته پکار ده د یو فاست بالر د پاره دا ډیر سوزمن نه ده چې لمنګ لوبغاړي دی وسوځوي که چاته دی اوټ سایډ دی اف سٹم نه لګ بار اوټ سوینګ کی او ټیګي که چاته شارټ پیچ کی او ټیګي که څوک میډل سٹم کی وساتي او لګ ان سوینګ ټایپ بال وکي او ټیګي وغیرہ وغیرہ څوک په بریکر باندې بیا لګ سوزي لري په سپینر خلاف نو دسه څوک بیا سیدی هټ ډیر خکې سټرایک روټیشن نهستا څوک بیا دومره د سټرایک روټیشن په وکه دومره ډاټ بالز کې خو مختلف د شیان دي چې منګه په دې باندې لوسه پورې نه توانې دلی چې منګه په دې شیان باندې کار وکړو ان شاء الله انده کې کومه کوا نو د شیان ته باید ډیر زیاته پاملرنه وشي
پراتون کې اسیا جام او نړیوال جام کې بعد افغان لوبډلې برخلیک شوی او څنګه تیارې ورته پکار دی
څنګه سیمنګ رواني او د څنګه سیمنګ رواني ایشا کپ ته یو ټیم ورلد کپ ته بل ټیم ده د پاکستان خلاف بل ټیم ده بل وځي سریلانکا خلاف بل ټیم ده نو دا ټیمونه سي کومګه دومره زیات بدلو را بدلو بیا مونږ نه ایشا کپ ته ټیم جوړولای شو نو ورلد کپ ته ټیم جوړولای شو وس نه سده په یو لوبډلې کار کول دی او هغه لوبډلې کې باید ځاتی نور د سلیکشن انټری باید بند سي سلیکشن انټری ته سکله پول ډاٹ کې هودل سو او الکانو باندې ټارګټډ کار وسو که څوک په ټارګټډ کار نه پويږي مونږ ته دی وایي لمون د کومک واخلي مونږ به ډیر صحیح په لیکلي ډول باندې هم طریقې وروخوي چې باید سره کم کار وسي
او هم با ورته په ګوته کو چې څوک څه مشکل لري او څه رقم تمرینات سره به دا جوړ سي په دې باندې کار باید وسی او سلیکشن ته باید نو انټری ویل سي نو بیا به موږ ایشیا کپ ته ورلد کپ سي دا کې موږ پرفارمنس یا کارکردګي به ډیر خوي که په دې صورت کې روانو نو مشکل لسی موږ د کارکردګي ډیر خوي
په ورستې لوبه کې واجب پریکړه وشو چې په ګلبدین نائب چې په احتیاطي لوبغاړو کې و هغه لوبډلې تر اوسل شو او عبدالرحمن رحماني ته بيخي چانس ورنکړل شو دغه ډول پریکړه څنګه ارزوي
مخکې د کپتان باره کې درته ویلې سدا سی یو ډیر مسائل لسی باید ډیر مسلکی ووسیږي او ډیر با تجربه ووسیږي په ټیم باندې باید کنټرول ولري نو دا پریکړه ډیر عجیب و سی یو لوبغاړی لزرغون کپ نه انتخابیږي په ټیم کې وی او بل پر ریزرو کې وی ریزرو راخستل کیږي هغه بیرته ترېستل کیږي او ریزرو راځي او ټیم کې لوبه کوي او هغه لوبغاړی سی یو تیز بالر ده او بل ټیم لګیا ده دغه تیز بالران منګ اوټي او مخبل تیز بالر سده هغه کینو نو دغه سی حالات سی دی لدل کیږي ډیره خبرې منګ میډیاي نسو کولای خو باید دا کارونه ونسی دا کارونه د ټیم ملامت ای هغه د لوبغاړي سده بالکل زرمت ای د ټیم هغه ټول ماحول وسره ډیر خرابيږي د کې د پلیر پاور ظاهريږي څوک زیات پاور لري هغه ټیم ترازي نو دا مازه هم په غټو تک ټکو باندې سده غندما
د زادي رادیو درنو ریدونکو د دیو نه د لوبل میدان ونې زخبرونه بشپړه شو الله او ردو مو مننه کو
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال